السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر شپه 5 بجې شوې دي. زنی ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم دي. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی په کوټه کې د وکیلانو د وجنې پر ضد نن په ټول پاکستان کې وکیلان په احتجاج دي. د قبایلی سیمو د عیني حیثیت په موضوع نن د یادو سیمو پارلماني غړو سرتاج سره ملاقات کړی دی. د ترکی ولسمشر وایي سوره د مخکې په یو واده ځانمرګي برید یو ماشوم کړی و. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه یا بار کونسل د کوټ د ځانمرګي برید خلاف کاربندیز باندې ده چې پکې د یوې ورځې لپاره له عدالتونو بایکاټ کړی دی او احتجاجي لاریونونه کوي. د پاکستان له بیلابیلو ښارونو څخه وکیلانو او قانون پوهانو په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون کړی او د کوټ په برید کې له وژل شو وکیلانو سره یې د یووالي څرګندونه وکړه. د وکیلانو په لاسونو کې لوحې یا بینر نیولې وي او په اردو ژبه یې نارې وهلې چې وکیلان ژوندي دي. د پیښور های کورټ بار کونسل جنرال سیکرټری یوسف علي نن مشال ریډیو ته وویل دوی د کوټ په ځانمرګي برید کې د وژل شو او جوبل شو کسانو د کورونو سره د مرستو حکومتي ژمنې د عملي کولو غوښتنه کوي.
حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دوی ته د زر تر زره کمپنسیشن ورکړی شي. کومه چې حکومت دوی سره وعده کړې ده د دوی د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش او د روزګار د باقی دا غور وکړی شي.
د روانې میاشتې په اتمه نیټه د کوټې په سیول هسپتال کې ځانمرګي برید دا وی او نجات کسان وجلي وو چې پکې خواو شاش پېته وکیلان وو. د قبایلی سیمونه منتخب د پارلمان غړو نن د ګل پورز د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو. د خیبر قبایلی سیمونه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل پریدي د ملاقات نه پس مشالې لیدو وویل چې دوی د یادې کمیټې غړو سره په هغه سفارشاتو تفصیلي خبرې وکړي کوم چې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلې شوې دي. شاجي ګل زیاته کړه چې هغه نقطې چې په دې سفارشاتو کې نه دي شامل کړل شوي او یا په ځینو سفارشاتو کې چې د لږ ډیر بدلون ضرورت دی نو د هغې په اړه به ورته لیکلې بڼه باندې تجاویز ورکوي. د شاجګل د کمیټې د غړو په حواله وایي چې کېدای شي د راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه وزیر اعظم نواز شریف د فاټا اصلاحات اعلان کړي. د سین صوبایي حکومت وایي چې د مذهبي مدرسو د رجستریشن قانوني بل 2018 په نوم مسوده صوبایي کابینه منظوره کړې. د دې قانون له مخه ټولې دینی مدرسې رجستر کولای شي او دغه مدرسو سره د کېدونکو مالی مرستو لپاره به تګلاره جوړول کیږي. تیر ورځ د سین صوبایي د وزیر اعلی قانوني سلاکار مرتضی وهاب یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل
مدارس کی فنڈنگ کے لیے اس قانون میں تجویز کی گئی
دیوائی دینی مدرسو دو مالی مرستو لپارا پا دی قانون کی داولاندیز مخی تراغلے چی سندھ ایجوکیشن فنڈ بجوڑا ولی شی چی دا سی دا مدرسو سارانا پا خشان سرو شی او دو دوی سرا مالی مرستی اہم اکڑے شی
ان کی فنڈنگ کیے جا سکے.
ځینې دینی عالمانو په خصوصي توګه د جمعیت علماء اسلام ډلې لخوا په دې قانون نیوکې شوي او وایي چې حکومت د یو چا په اشارو مدرسې کنټرولول غواړي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې دعوه کوي چې په خیبر قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر ضد روانو خیبر 3 عملیاتو کې تر دې دمه سلویخت وسلوال وجل شوي او یویش جوبل دي. د خبر پاڼې له مخه امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ د راجګل سیمې په درو اوچتو غرنۍ سیمو قبضه کړې. ایس پی آر زیاتوي چې د پوځي عملیاتو په وخت د مدرب سیمینا په لویه پیمانه چاودیدونکي مواد ترلاسه شوي. تر دې دمه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره بند ده. په سیمه کې د مشالېلو خبريال وایي چې د دروازې دواړو خواو ته د عامو خلکو تر څنګ د خوراکي موادو او نورو سامانونو ډک کړي ولاړ دي. په چمن کې د پاکستان سرحدي ځواکونو وړم ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د دواړو هیوادونو د امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې له نتیجې پای ته رسیدلې وي. پاکستانی چارواکی وایي سرور دی وړاندې د افغانستان غاړې ته ځینو مظاهره چانو په دوستۍ دروازه کاڼي وشتل. د پاکستان پر ضد نارې وهلې او د دې هیواد جنډه یې وسوځوله. د دې وروسته پاکستان دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړې ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي همکارۍ سازمان له سیکرټری جنرال ډاکټر اياد امين مدني ترمنځ پرون په کابل کې ملاقات شوې ده. ارګ ماڼۍ د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سیکرټری جنرال ډاکټر اياد امين مدني سره چې د سیمې او اسلامي هیوادونو ته د سفرونو په لړ کې پرون کابل ته ورغلی و وکتل. ولسمشر غنی په دې کتنه کې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس په حق له چې په راتلونکو میاشتو کې به په تاشکند کې جوړیږي خبرې وکړي. په دې ملاقات کې د اسلامي هیوادونو د دیارلسمې سرمشري د پریکړو د عملي کېدو په هکله چې د روان کال په اپریل میاشت کې د ترکیې په استنبول کې ښار کې جوړه شوې وه هم خبرې وشوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د واده په مراسمو برید یو ځانمرګي ماشوم ترسره کړی دی. دا برید چې د اګست په شلمه د دغه هیواد په جنوب ختیځ غازی انتیپا ښار کې رامنځته شوی و. په کې 150 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. پرون په استنبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت ولسمشر اردوغان وویل د دغه ځانمرګي عمر د 1214 کلونو ترمنځ و چې یا یې په خپله ځان والوځوه او یا نور چا د بارود وړزول. نوموړي پرون یو وار بیا خپل وړاندینې موقف تکرار کړ چې د معلوماتو تر مخه اسلامي دولت وسوال ډله یعنی داعش په دې برید کې لاس لري. د دې برید ذمواري لا هم چا نه ده منلې. او وروستۍ خبر دا چې د مصر چارواکي وایي تیره ورځ د سرخار قاهرې په شمال کې په یو امنیتي پوسته وسله والو ډزې کړي چې په کې دوه پولیس والا وژل شوي دي. د دې هیواد د داخله چارو وزارت ویلي درې وسله وال چې په بې نمبره یو ګاډي کې سوار وو د دې ښار په مینوفیا سیمه کې یې په دغه پوسته برید وکړ. هلته د صحت وزارت وایي په دې برید کې نور درې پولیس والا او دوه عام کسان ژوبل شوي دي. تر دې دمه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې او چارواکي وایي د دې پیښې پلټنې روانې دي. د مشال د خبرونو پای اوس په تاسو د موسم حال او د کرنټ شوبې زموږ د همکاري رفت انجم نواوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 65 روپے شل پیسې خرڅل کیږي او په 65 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 33 روپے 50 پیسې او په 19 روپے شل پیسې. یو ریال په 23 روپے 2 پیسې او په 28 روپے 8 پیسې. یو پاونډ په 28 روپے خرڅل کیږي او په 33 روپے خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے 93 پیسې او په 28 روپے 88 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې او په 1 روپے 60 پیسې. په یو پاکستانی روپے 290 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 292 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 40 غنټو کې د خیبر پختونخوا په ملکن هزاره او مردان ډیویژن کې د باران امکان دی. پیښور کې به سبا د خال خال وریځ وي او ورسره به د باران امکان وي. په کوئټا او بنو کې به خال خال وریځ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 22 وي. په بنو کې به 28 او 22 او په کوئټه کې به 15 او 19 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې د کویټې رستی ځانمرګي برید پر ضد وکیلانو په ټول ملک کې د کاربندیز او اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو استاذو نن د فاټا اصلاحاتي کمیټې سره ولیدل او د فاټا پایني او انتظامی اصلاحاتو یې خبرې وکړې.
کمیټې او زموږ پارلیمنټیرین په منځ کې دا کنسنسس جوړ شو چې کوم ریکمنډیشن جوړ شوی دی هغه باندې موږ ټول ورسره اګری شو. داسې څه خبره پکې نشته چې هغه باندې موږ اختلاف وي.
د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 5 مروسم بند ده. په مومندو کې د کمیونټی سکولونو استادان وای باید فاټا سیکریټریټ دې په سیمه کې د پرمختیا لپاره د دوی نوکرۍ بحال کړي. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته د کوټې رستي ځانمرګي برید چې سباندې شپې ته وکیلان پکې وشل شوی او پر ضد وکیلانو په ټول ملک کې د کاربندیس او اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی. وکیلان له حکومت غواړي چې د کوټې په ځانمرګي برید کې د وشل شوو وکیلانو له کورنیو سره کړې ژمنې دي پوره کړی شي او په دغه پیښه کې ککړ کسان دي ونیول شي. په دې احتجاج کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا وکیلان هم ګډون کوي. نور تفصیل د سرال زهیر ناور
د مشال ریډیو سره خبرو کې د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل چارواکو اویل چې دوی نن پټول پاکستان کې د کار بندیز اعلان کړی او د اسلام آباد افیټ کچرو نه به تر پارلیمان د ودانې پورې احتجاجي مارچ کوي او بیا به تر د یوې بجې پورې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه ورکوي. د دوی په وینا چې د کوټې د ځانمرګي برید پر ضد په 14 اگست پاکستان بار کونسل یو قرارداد منظور کړو چې پکې غوښتنه کړې و چې صوبایي او وفاقي حکومت ته د وجل شوو وکیلانو کورنو ته مالی امداد ورکړي او په دې پیښه کې ککړ کسان دی ونیول شي، خو حکومت د وادو باوجود تر دې دمه د وکیلانو لپاره سو نه کړل. لمشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور های کورټ بار کونسل جنرال سکرتر یوسف علی اوی
بالکل دا کوټی چې کوم زنګ رونو مشرانو سینیئر وکیلان صاحبانو مونږ بالکل هغه سره یو هغه مونږ لپاره یو گایډنس او مونږ لپاره یو مجلې راخو مونږ لا غینه ډیر څه د کړو خصوصي توګه باندې کاسي سیبو او دا غینه علاوه کاکل سیبو نورو چې څومره وکیلان دي مونږ په سختو الفاظو باندې دا غندنه کوو د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې ته زر تر زره کمپنسیشن ورکړي شي کوم چې حکومت دې سره وعده کړی دا د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش او د روزګار د باقی دا غور
یا د دوی د روانې میاشتې په 8 نیټه په کوټه سیول هسپتال کې ځانمرګي برید شوی و چې پکې د عام ولس تر څنګ د 60 نه زیات وکیلان هم وجلې شوي وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو استاسو د فاټا اصلاحاتي کمیټې له مشر او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او دغه سي نورو کسانو سره لیدلې دي. په دې اړه به درته د ریپورت تفصیل وړاندې کو، خو ورسو د یو بل ریپورت طرف ته. په کوټه کې په پاکستان کې د خبریالانو د اتحادیې مشرانو ویلي چې حکومت د خبریالانو د تحفظ لپاره ځانګړي ګامونه نه دي پورته کړي چې لمله یې د کارکونکو خبریالانو ژوند له خطر سره مخ دی. دی وایي چې که حکومت په داسې قسمه پیښو کابو نه موندو نو د خبریالانو ستونزې به نورې هم زیاتې شي. تفصیل د یوب ترین نورو
د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بی او جی تر اتمام لاندې په کوټه کې د شهیدو خبریالانو په یاد کې و دستور اوسوه و دستور ته د وینا کول پر وخت د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مرستیال مشر سلیم شاهد اول چې دا وخت پاکستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی.
اور بلوچستان چې دی دلته وګوره تقریبا 42 کسان چې دی هغه شهید شوي او په دې کې 24 چې دی هغه باقاعده ټارګیټ کلنګ کې مړ دی. دغه حال چې دی اور د خیبر پختونخوا کې دغه شهید خیبر پختونخوا کې واټا کې اور نور علاقو کې چې دی مور دین 30 او 40 جرنلسٹ چې دی هغه وشتلې دي. بل چې دا دواړه علاقې چې دی بلوچستان اور خیبر پختونخوا چې دی دا کانفلیکټ ایریاز دي اور کانفلیکټ ایریا کې چې کوم خلک کار کوي هغه ډېر اسپیشل ٹریننگ غواړي. د چې کوم میډیا هاوسز دي هغه خپل چې کوم خلک کار کوي دوی لپاره هغه باره کې تربیت ارګنایز نه دي کړې.
پر دې مهال وینا کوونکو زیاته کړه چې خبر رسنۍ ادارې د خبریالانو د ژوند په مقابل کې وخپلو زیاتی ګټو ته زیاته توجه ورکوي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې یا بی او جی مشر حماد الله او مشال ریډیو ته وویل چې ځینې پیښې د خبریالانو د غلطیانو له وجې رامنځته شوي دي.
پدا حوالہ پکا دی چلا انفورسمنٹ ایجنسیز دے آغا علاقہ کور کی اور چتاو کلیئر سوئی نہیں یو سوک دے ہم نہ پیش دی چلج دے ورزی آغا کا ڈاکٹری کا وکیلی کا صحافی پاغا کے مثال کے طور پر بم کم ڈسپوزل اسکواڈ دی داغا الکاران دی ورسی سرچو کی اور آغا زی دی وگوری کلیئرنس بعد با دی خلق گرین سگنل ور کی چی اوکے اس تیراتری سی پدا حوالہ دا کولی سی رپورٹنگ کولی سی دی ہم نکی اور زمش خلق هم د خدای بندگان په دا حواله سوچ نه کیږي ورور مجدا علاقے ورزو نه دلته دوه واقع کېدل شي او دا ترنګ واقع سوې یو نه دی اگزامپلز موجود دی چې پنځه ماش په جمع دا ترنګ واقع ده نو د دې باوجود کوم سر نه خلاصونه د ازموږ بیوقوفي ده
وینا کوم کو دروانې میست په اته منېټه د کوټې د ځانمرګي بریټ پکله سره غندنه وکړه په کوم کې چې دوه کیمرې چلوونکې محمود خان او شهزاد خان په ګډون درو اویا کسان وژل شوي وو چې لویه برخه یې د قانون پوهان وه دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د سم د لاسه د غمځپلي کورنۍ سره مالي مرستې وکړي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هلی
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال ریډیو مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
نن د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استاذ د فاټا اصلاحاتي کمیټې له مشر او نورو غړو سره ملاقات کړې دي. پارلیماني غړي وايي فاټا اصلاحاتي کمیټې سره پاغو وړاندیزونو خبرې وکړې کوم یې چې وزیر اعظم ته لیکلې دي. له دې وړاندې پرون د قبایلی سیمو سنو د پارلیمان غړو ویلي وو چې یادې اصلاحاتي کمیټې وړاندیز کړي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان نو
نن په قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان د عمل درآمد لپاره د جوړې کړې شوې کمیټې وړومبې غونډه د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشیر ریټایرډ لیفټننټ جنرال ناصر خان جنجو په مشرۍ کې کیږي. په دې موقع اعلی چارواکو ته به د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړې کړې شوې په قومي تګلارې بریفینګ ورکړې کیږي. د پاکستان د وزیر اعظم هاوس د بیان تر مخه په دې غونډه کې به په قومي تګلارې تر اوسه پورې شوې د عمل درآمد جاج اخیستې کیږي او دا به هم کتل کیږي چې ولې تر اوسه پورې دې کې د ځړنه کار اخیستې شوې دي او په کې څه خنډونه دي. په دې غونډه کې به داخله وزارت د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت قانون وزارت د سیفران وزارت فاډ سیکریټریټ پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي فوفاکی سیکریټریان د سلور وارد صوبو چیف سیکریټریان او د پولیسو مشران ګډون کوي. په غونډه کې به د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکي هم ګډون کوي. په قومي اکشن پلان عمل درآمد لپاره د نننې غونډې په اړه د واکمن ګوند د سینټ غړي او د سینټ لپاره د دفاع د قائمه کمیټې مشر لیفټننټ جنرال عبدالقیوم وایي کې د شي چې نننې غونډه کې د قومي اکشن پلان په اړه د رابطو په دې لړ کې د خندونو د استخباراتي معلوماتو په شریکولو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې د نیکټا او د وسلوالو پټنځایونو او د دې پر ضد د کاروایو په معاملو غبر وشي.
قومي اکشن پلان په اړه منګلا نور هم جذبه سره کار کول وی ځکه چې دا کار لا ختم شوی نه دی او ځنې داسي سيزونه لکه د بهر ملکونو نه فاندینګ کېدل د نا قانون ګرځول شو تنظیمونو حل زلي د پولو د تنظیم د سمبالولو مسلې د پولیسو د صلاحيت سیوا کولو مسلې او دا شند ادارو ترمنځ د رابطو مسله هم وا نیکټا مفعال کړه او فندونه مو ورته ورکړل نو دا کار لا روان دی.
د نوموړي په وینا چې حکومت تر اوسه پورې یو سل دوه تیا مدرسې بند کړي او د بهر ملکونو راغلی یو ارب روپیه کنګل کړی دی. روانه میاشت د کوټه د پیښې نه پس پاکستان وفاقي حکومت د ترهګرۍ خاتمې لپاره جوړ کړی شوې د قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان موثره عمل درآمد لپاره د یو اعلی سطحي کمیټه جوړ کړې و چې مشري د قومي سلامتیا مشیر ناصر خان جنجو ته ورکړې و.
اوریدونکو تاسو ته رابعه اکرم خان په ریپورت کې اوریدل چې نن د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوې په قومي تګلارې جاج اغستو لپاره د اعلی چارواکو غونډه کیږي او په دې کې به په دې باندې خبرې کیږي چې قومي تګلارې باندې څومره عمل درآمد شوی دی. اوریدونکو د دې نه وړاندې ما تاسو ته ویلي وو چې د نن د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو استاذو د فاټا اصلاحاتي کمیټې لمشر او لنورو غړو سره لیدلی. پارلیماني غړي وایي چې فاټا اصلاحاتي کمیټې سره په غوړاندیزونو خبرې وکړې کوم چې وزیر اعظم ته لیکلې دي. ما تاسو ته د دې ریپورت کیو ویلې وه خو د تکنیکي ستونزې له وجې مونږ بل ریپورت یعنی د رابعه اکرم خان ریپورت نشر کو او اوس ورزو د احمد الله ریپورت طرف ته چې هغه درته د فاټا اصلاحاتي کمیټې د غونډې حال دروروي.
د قبایلی سیمونه منتخب د پارلمان غړو د ګل پورس د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو. د خیبر ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا اصلاحاتي کمیټې چې مشري د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز کوله سره د ملاقات پر مهال یې په هغه سپارښتنو تفصیلي خبرې وکړې کوم چې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلې دي.
الحمدلله
الحمدللہ کمیٹی اور زمو پارلیمنٹیرین پمنس کے دا کنسنسس جو شو چکم ریکمنڈیشن جو شوی دی غابا نمو کول ور سے اگری شو دا سے خبر پکی نشتا چے غابا نمو سے اختلاف فی صرف چے باغا کے تا لگر کم مو چینجز کول غورو یا کم شینا پکی شامل شوی نی ناغم ریکمنڈیشن بمو ان شاء اللہ تعالی اور تک سبمٹ کو واغا بس امپلیمنٹری اپروول دے پارا مخ کے پرائم منسٹر تا جی او باغا کے اسمبلی خبر ہم شتا چے اسمبلی کے بچے کم نوے دی ایف سی آر انٹرنیٹ کم قانون جوڑی کی پاغبانے با اسمبلی اب کے باس کی گی
دو شاہ جی گل افریدی پوینا چے امکان دے چے دراتلون کی میاشت پشپگم نیٹبا وزیراعظم نواز شریف فاٹا اصلاحات اعلان کڑی دا ذکر دا چے دا فاٹا نا منتخب غڑو تیرہ میاش ہم ویلی ہو چے پر چوارلسم اگست با وزیراعظم نواز شریف فاٹا اصلاحات اعلان وی خو پا یاد نیٹا دا وزیراعظم لخوا دا سے سا اعلان ونشو دا آل فاٹا لائرز فورم مشر اعجاز مومند وائی چے ترسو قبائلی سیمے پا مکمل توگا دا خیبر پختونخوا برخہ ونگرزولی شی تر هغه د دې اصلاحاتو څخه فائدہ نشته
مین خبره چې کومه ده هغه د قبایل د حیثیت ده چې دا بدل شي په دې کې کار او پرشي تر څو پورې چې سټیټس نیوی بدل شوی ته دلته عدالتي هر قسمه اصلاحات او ریفارمز کیږي نو په هغه باندې عملداری نشي کېدلې د 2011 اصلاحات او ریفارمز زموږ مخې ته راځي دي نو اصل خبره دغه ده چې آرټیکل 247 د مکمل توګه سره ختم شي او فاټا دې د خیبر پښتونخوا حصو ګرځول شي
د یادونې ده چې فاټا اصلاحاتی کمیټی د قبایلی سیمو دراتلون کې په حق لا خپل سفارشات وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلی دي چې پکې ویلی دي چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکول او یا د گلګت بلتستان په شان خود مختاری ورکول به د قبایلی سیمو لپاره ګټور نه وي نو فاټا د مرحله وار په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا احمد الله رپورٹ مو اوریده د پاکستان سپریم کورٹ وکیل د بشری حقوقو کارکونکو ذوالفقار احمد بوټا د افغان کډوالو په پاکستان کې مداغسول لپاره په سپریم کورٹ کې یو درخواست جمع کړی دی په درخواست کې ویل شوی دی چې د کاروبار کونکو او په پاکستان کې سم کې یا جائیداد لرونکو کډوالو ته د دوه نورو کالونو او یا د دوه نه تر 500 کالونو پورې وخت ورکړل شي په دې اړه د رفت انجم دا رپورٹ اورو
درخواست کے لکھل شوی دی چې هغه افغان کډوال د چاچه پلویا کچه کاروبارونه دی او دلته ازمکه جائیدادونه دی هغه ته د 2 نه تر 5 کالو او عام ولست دی تر یو کال پورې وخت ورکړی شي ایڈوکیټ ذوالفقار احمد بوټا مشال ریډیو ته خبرو کې وویل چې د یوسف باسر کسانو لوج د کډوال زورول کیږي چې لوج پلویا کچه کاروبار کوون کې خپل کاروبار د زیان سره په کوم پیسو خرڅولو مجبور دی ذوالفقار احمد بوټا زیاته کړه چې دارنګ ټول کاروبارونه بندول سره نه یوازې کډوال بلکې د پاکستان ځای خلکو ته هم نقصان رسی
هر یو کس چې خپل کاروبار شروع کړي او بیا یې اچانک بندوي نو دې سره به بیروزګاری زیاتیږي او ایواز افغانیان نه بلکې پاکستانیان به هم د دې نه متاثر شي نو ځکه ما په درخواست کې ویل دي چې چا دلته محنت کړي او د 2 کروڑ روپو نه زیات سرمایه کاری کړي او خپل کاروبار کوي نو هغه ته 15 کاله او داسې خلک چې د 1 کروڑ روپو نه زیات ځمکه او جایداد لري هغه ته د 2 کالو پورې وخت ورکړي شي چې ورو ورو دا خلک خپل کاروبارونه راغونډ کړي او کډوالو ته د 1 کال وخت ورکړي شي ځکه چې زما د معلوماتو تر مخه په دې کډوالو کې داسې غریب خلک هم شته څوک چې تر پیښور د رارسېدو لپاره هم پیسې نه لري
ذوالفقار احمد بوٹا زیاده کړه چې داسې ګامونه په کډوالو کې د یو داسې ملک خلاف نفرت پیدا کول شي چې کوم ملک سلویخت کاله د کډوالو لپاره قربانی ورکړي دي
افغانستان زمون یو خوږ او ملګری هیواد دی او موږ د ورورولۍ رشته لرو نو داسې ممکنه نه ده چې دواړه هیوادونه د یو بل سره جنگونه وکړي دا جنگ د دوه وروریانو کې دی شي لکه چې په کورونو کې کیږي خو د دې نه زیات هیڅ نشته
په درخواست کې کابینه د خارجه امورو سیکرټري چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا او پنجاب او د خیبر پختونخوا پولیسو مشر سره سره د وفاقي تحقیقاتی ادارې ایف آی ای ډایریکټر جنرل او افغان کډوالو کمشنر فرق ګرځول شوی دی خو بل خو د ملګری ملتونو نړیوال ادارې یونت سی آر ویاندا دنیا اسلم خان وای چې د حکومت لخوا هغه ته د کډوالو مودا د 2014 نه د نور غزونې څخه خبره لامه ته نه دراغلی
19 جولای ټریپارټایټ کمیشن میټینګ کې خو زیات زور پر دایا او چی پریفرډ سولوشن والنټری ریپټریشن او بیا د پاکستان سفرون منسټر عبد القادر بلوچ هغه دا اعلان کړی و چې یو انټر منیسټریال کمیټي به جوړی شي د سیکرټری سفرون په سربراهی کې نو هغه کمیټي په بیا لوک ان ټو ایشوز ریلیټډ ټو ریفیوجیز دیر سٹے ان پاکستان او سکول پکار دی بیونډ 31st December 2016 نو هغه کمیټي دغه سپوري میټینګ خونه ریسوي خو لیټ سی چې چې هغه میټینګ کله کیږي او دا هغه بس آؤټکم وي.
په سپریم کورٹ کې جمع کړی شوی درخواست کې اپیل شوی دی چې د کډوالو مسله نړیواله مسله ده او بل دا چې د پاکستان آئین آرټیکل سلوختم مسلمان هیوادونو سره د دوستانه تعلقاتو او مضبوط اړیکو ساتلو زور ورکوي، نو پکار ده چې د آئین د انساني حقوقو شکتل لاندې په دې کیس کاروایی وکړی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا رفت انجم رپورٹ مو اوریدو. د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په پنځم رزم تړلې ده چې لبجې د یادې دروازې سره نږدې په انګورو، خټکو، نورو خوراکي شیانو بار په سلګونه ټرکونه له پنځو ورځو راهیسې ولاړ دي او خوراکي شیان پکې خراب شوي دي. په چمن کې سرحدي ځواکونو وړ مروز په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د پولی د بندش له امله د افغانستان وغاړې ته پانګورو او خټکی بار په اصلګونو لاریانې د تیر پنځو ورځو راهیسې ولاړې دي. د تجارو په وینا چې دا خټکی او انګور اوس د خوراک قابله نه دي پاتې شوي. د غډول په چمن کې د پاکستان په لور هم په اصلګونو لاریانې او کنټینران په اوږدو کتارونو کې ولاړ دي. په دوی کې زیاتره لاریانې او کنټینران د افغان ترانزیت ټریډ او په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره په خوراکي توکو او نورو شیانو بار دي. په دې ترڅ کې د چمن د تجارت د اتحادیې مشر انجینیر داود اڅکزی و مشال ریډیو ته وویل چې د پولې د بندش له امله د پاکستان او افغانستان و تجارت ته لوی زیان اوښتی دی. بیا په خاصه توګه د چمن هغه تجار چې په ویش منډی کې دوکانونه او مارکیټونه دي هغه هم د تیرو پنځو ورځو راهیسې بند پاتې دي. ښاغلی اڅکزی د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د پولې د خلاصولو لپاره د سمدلاسه ګامونه پورته کړي چې دغه ډول تجار او عادي وګړي د نورو ستونزو څخه خوندي پاتې سي. د دې ونې ورته چې د چمن او سپین بول ډاکټر منز پر دغه پوله هر ورځ د لسو خطر پنځل زرو پورې خلک تګ راتګ کوي. په دوی کې زیاتره د چمن تجار دي چې په بیش منډي کې دوکانونه او مارکیټونه دي. دغه ډول د افغانستان د کندهار، هلمند او نور برخو څخه هم په سلګونو خلک و پاکستان ته راوړي. په دوی کې لویه کچه دغه ناروغان وي چې په کوټه او کراچی کې و علاج ته اړتیا لري. په چمن کې د ګاونډي هیوادو ترمنځ پوله دغه وروسته وتړل سوه کله چې د پنځشنبه په ورځ و پاکستان ته څیرمه د افغانستان په سپین بول د کلسوالۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال د ورځې په اړه یو لاریون راوتل و. د لاریون ځینو برخوالو و بیش منډي ته نږدې پر بابې دوستي یا لویه دروازه د ډبرو وارونه وکړل، شې ماتې کړې او د پاکستان قومي بیرغ ته د راکښته کولو وروسته اور ورکړی چې له امله پر پوله د دواړو هیوادو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو او پاکستان د احتجاج په توګه پوله د خپلې خوا وتړله. د پولې د خلاصولو لپاره د شنبه په ورځ په چمن کې د باب دوستي پر دروازه د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو یو غونډه وسوه، خو د دوو ساعتو وروسته دغه غونډه بې څه نتیجې و پای ته ورسېده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا یوب ترین په رپورت کې تاسو اوریدل چې د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په پنځم رسم بند ده. تاجران او ترانسپورټران وایي د پولي تړل کېدو دوی ته په میلیونونو روپۍ تاوان رسولې دي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال برکوال میاخیل د افغان ترانزیت د ترانسپورټ له مشر حاجی اسلم سره مرکه کړي او په پیل کې ته پوښتلي چې د پولي بندیدو ورته څومره زیان اړولې دي. نو نوموړی وایي
مسله دا شی ده چې زموږ تقریبا په څلور سوو ګاډیانې ولاړې دي چې د دوو ملکو تر مابین ستونزې راغلي دي. ترانسپورټ په سیکړو ګاډیانې ولاړې دي، په سیکړو کنټینران ولاړ دي. په دې کنټینرانو پسې د کراچي د پور د پاکستان له طرفه تقریبا $200 د ورځې ډیمرش دي. د ملکو تر مابین ستونزې دي، دا ستونزې لرې شي، دا به زموږ د عوام، زموږ د تجارانو، زموږ د ترانسپورټ لپاره یو ډېره د خیر خبره. تقریبا زموږ سره چې ولاړې دي هغه په سوو ګاډي ولاړې دي. ډریوران پریشان دي، لار بند ده، انسانان سره پریشان دي. موږ زر دمه د ترانسپورټ او طرفه چې غیر دي په افغان ترانزیت کې څنګه تجارت دي هغه افغاني او پښتني دي. په دې خلکو د طرفه ډیر فریاد یو ډیر موږ ترانسپورټ په ډیر ستوري کې دي. او دا به ډیر ښه خبره چې دا ستوري د موبایل د ورځي په دې انسانانو او د کاروبار ته نه جوړ شي. دا لین روان دي د افغانستان د سیزن کې دي. دا خو انګور کې خټکی دي. دا څه زه درته وایم چې پرون د بارډر د طرفه چا فریاد راکړي چې په 200 روپۍ پیټي ده چې هغه لار بند نه دي افغان پاکستان پیٹی پدرے روپی دا پدوا روپی دا آگاٹ پیٹی دے کشنی پیٹی دے اوگچ پیٹی دے وہ دا رقم خٹکی دے خٹکی واپس سلو پر تخل ہو واپس ویڑ چوبز میں دے لیا برباد سلو میں سنا دے دی چھ مش کم افغان ترنجٹ سے پاکستان پدی طرف کے ولار نو ہوٹل سٹان نہ سسٹم سٹان نو بس سٹان نہ شیز دا داش گائیڈن لا پرون زوالن سے ڈیور فریاد کا ہوئی دا چا سے بیٹری ور کی دے چا سر موبائل نہ غلا راغلی دے روڑی دی ٹوٹل سلام بپریشانی کی
تاسو د افغانستان د ترانزیت ترانسپورت مشر حاجی اسلم مرکار د لچزم همکار برکوال میاخیل ور سره کړی و
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال ریډیو تاسو ته اوس په خبر کې د ماسیګر پینسنې می بچی کی دن کې دی د مجید بابر نوبلند خبرو نوورو
نن پټول پاکستان کې د وکیلانو د اتحادیه یا بار کونسل د کویټ د ځانمرګي بریټ خلاف کار باندې استه چې په کې د یوې ورته لپاره له عدالتونو بایکاټ کړی دی د پاکستان له بیلابیلو خارونو څخه وکیلانو او قانون پوهانو په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون کړی او د کویټ په بریټ کې له وجل شو وکیلانو سره د یو والی سرګندونه وکړه د قبایلی سیمونه منتخب د پارلیمان غړو نن د ګل پورل د فاټا اصلاحاتي کمیټه غړو سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو د خیبر قبایلی سیمونه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدي د دې ملاقات نه پس مشال لیډیو ته وویل چې دوی د یادې کمیټې غړو سره په هغه سفارشاتو تفصیلي خبرې وکړي کوم چې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږل شوي دي د سیم صوبائی حکومت وایي چې د مذهبي مدرسو د رجسټریشن قانوني بل 2018 په نوم مسوده صوبائی کابینه منظوره کړې د دې قانون له مخه ټول دیني مدرسې رجسټر کولای شي او دغه مدرسو سره د کیدونکو مالی مرستو لپاره به تګلارې جوړول کیږي د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې داوه کوي چې په خیبر قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر ضد روانو خیبر 3 عملیاتو کې تر دې دمه څلوېښت وسلوال وژل شوي او یویش ژوبل دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 ورځ هم د هر ډول تګرا تګ لپاره بند ده د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي همکارۍ سازمان د سیکرټری جنرال ډاکټر ایاد امین مدني ترمنځ پرون په کابل کې ملاقات شوه د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د واده په مراسمو برید یو ځانمرګي ماشوم تر سره کړی دی د برید چې د اګست په 6 د هیواد په جنوب ختیځ غازی انتیپا ښار کې مرامسته شوی و پکې یو 50 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټوبل شوي دي د مصر چارواکي وایي تیر ورځ د سرخار قاهرې په شمال کې په یو امنیتي پوستا و سوالو ډزې کړي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي دي
لند خبرونه د مجید بابر نوورې د لوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوورو چې پاکستان زن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک رسپانه خپل ادارې کې وایي فټا اصلاحاتي کمیټې خپل رپورټ وزیر اعظم ته لیږلې دی چې پکې تجویز ورکړی شوی چې راتلونکو 15 کالو کې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي د ادارې په وینا چې دا تجویز له ټولو غوره او ښه تجویز دی ځکه چې قبایلي ولس د خیبر پښتونخوا صوبې د انتظام نه خبر دي او د دې تجربه هم لري خو له فټا اصلاحاتو لومړی د قبایلي لس رائے او اعتماد تر لاسه کول ډیر ضروری دی چې هغوی په صوبه کې د زم کېدو لپاره په کومو بدلونونو رضا دي ادارې وړاندې لیکي کې وکتل شي نو د کمیټې دا تجویز هم ډیر ښه دی چې راتلونکي کال دی فاټا کې بلدیاتي انتخابات وکړي شي نو که دغلته بلدیاتي انتخابات وکړي شي نو د اصلاحاتو لپاره به لار نوره هم هواره شي نو باید چې حکومت او ټول متعلق چارواکي دې لړکی سنجیده او په احتیاط سره اقدامات وکړي د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د ماشومانو د اغوا کېدو پیښو کې د زیاتوالي له کبله مور او پلار ډېر له پریشانیو سره مخ دي او هم په دې وجه د خالی په ورځ په کراچۍ کې پمفلټ ویشل شوې چې پکې مور او پلار ته خبرداري ورکړې شوې وو چې خپل بچی دی پارکونو او نور د سیل ځایونو ته نه پرېږدي همدارنګ په پنجاب کې هم حکومت ته د ماشومانو د تښتولو په حواله اتاتیا شکایتونه ترلاسه شوي ادارې وړاندې لیکي لڑکی پنجاب سن او خیبر پختونخوا حکومت وای چې د ماشومان د تختولو د پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او د پولیسو په وینا چې یو شمیر تختول شوی ماشومان یې بازیاب کړي. د ادارې په وینا کې سهم یا د صوبو د ماشومان د بازیابۍ یا د دې پیښو د مخنیوي لپاره کوششونه کړي دي، خو د ماشومان د اغوا کېدو په حواله چې په مور او پلار کې کومه یره ترخه پیدا شوی نو باید چې د دې تدارک وکړي شي. او د ماشومان د غیبېدو مسله یو حساسه مسله ده، د دې په مکمل توګه مخنیوي پکار دی، ځکه چې د مسلې حل دا نه دی چې ماشومان یې راخوشي کړل، د مسلې حل دا دی چې د ماشومانو اغوا کېدل ودرول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان رسپانہ لکھی پدا سے حال کے چلا پاکستان پا حکومت اترا گرے پہ خو پاولان دی دا چدی مبارسی دا پر مخ نہ اڑو للا پارا نیوا کی گی دا حیواد وگڑی ہم پدا غلڑ کے خپلی ذمہ وارے پا سمتو گا نہ پورا کبھی بلخوا دا ناروے دا کڈوالو چارو شورا لا پاکستان نہ افغانستان تا دا بیرتا ستنی دن کو افغان کڈوالو پا وسیعت لکن اخبار کڑی چھوائی اگی تا باید بیڑا نے امرست و رسول شی دا دوالو لکنو زنور برخے دا ہارون بچانا اورو
د ډان ورسپانې لیکنه وایي کله وی خو کله نه کله داسې بریخي چې د پاکستان ریاست په هغه هیواد کې د ترهګرۍ پیښو د لمنځه وړلو په کار کې جدي نه دی، نو له بلې خوا پاکستانی وګړي هم دغه موضوع ته هغه رنګ چې لازمه ده پام نه کوي. د پاکستان حکومت د پیښور پر یو ښوونځي د 2014 کال د دسمبر میاشت له وسلوال برید وروسته د هغه هیواد خلکو ته د ټلیفون یوه شمیره ورکړه چې هغوی وکولی شي د ترهګرۍ په تړاو کوم مشکوک کس یا کار په اړه حکومت ته اطلاع ورکړي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې یا نکټا د تیر زیارت ورځې په غونډه کې دا خبره معلومه شوه چې د تیر جولای میاشت په لومړیو 20 ورځو کې پر دغه 1 شمیره له شویو 8315 ټلیفونونو څخه یوازې 1 جدي او له ترهګرۍ سره پر تړلو موضوعاتو ول او نور ټول جالي ول. لیکنه وایي دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. نکټا 15 یا کسان چې هر یو یې تر 500 زیات ټلیفونونه د ادارې ته کړی ول او پیژندل او د پاکستان له مخابراتي ادارې سره د غستونزې له شریکولو وروسته د هغوی سیم کارتونه وروتړل. لیکنه زیاتوي پر دې سربیره چې خلک خای د حکومت د تنګولو په غرض یا د شمیرې ته زنګونه ووهي، قانون عملي کوونکي ادارې هر یوې ټلیفوني اړیکې ته باید بیدار واوسي او داسې وانګیري چې د ترهګرۍ د کومې پیښې په اړه دوی ته څوک خبر ورکول غواړي. بلخوا د ناروی د کډوالو چارو شورا تیر ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل زرګونه افغان کډوال چې تیره میاشت له پاکستان خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې د مهاجرت نړیوال تنظیم IOM په حواله ویل شوي له پاکستان افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر په ناڅاپي ډول زیات شوی چې د همدې تنظیم په خبره په تیرو 4 اونیو کې شاوخوا 6000 غیر راجستر افغان کډوال افغانستان ته بیرته تللي دي. د دې لپاره چې دا کډوال په پاکستان کې راجستر نول افغانستان ته په ورتګ دوی ته د راجستر شو واغو په څیر مرستې نه ورکول کیږي. له دې بیرته ستنیدونکو کډوالو څخه اکثر وي ننګرهار ولایت ته مخه کړې. د ناروې د کډوالو چارو شورا وایي دا کډوال په ډیر بد وضعیت کې دي. په اعلامیه کې د افغانستان په حکومت کې د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو کډوالو چارو ریاست د شمیرو حواله ورکړل شوی چې ښایي د رواني اګست میاشت له 8 تر 14 نیټې پورې هر ورځ په اوسط ډول 2600 غیر راجستر کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د همدې شمیرو تر مخه د بیرته ستنو شوو افغان کډوالو له 3 څخه 2 ماشومان دي. د ناروې د کډوالو چارو شورا اندېښنه ښودلې چې که بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو ته اړینې مرستې ونه رسول شي ښایي هغوی ته په افغانستان کې ژوند کول لا هم ستونزمن شي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د ترکی ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې هغه خودکش حمله چې له 500 زیات کسان پکې وشل شو یو ماشوم کړی وه. د حمله وړ مشپه د غازیان تیپی ښار په شاهین بای سیمه کې د واده په مراسمو کې وشوه. تفصیل درته احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د غازیان تیپی ښار د خونړۍ حمله په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د نتیجو پر بنسټ وویل چې دا د یو ماشوم لخوا ترسره شوې انتحاري حمله وه. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې برید د تلفاتو په اړه وروستي معلومات هم ورکړل. د غازیان تیپی په شاهین بای سیمه کې د واده پر مراسمو په حمله کې څلور نوي کسان هغه محل ټپیان شول چې یو انتحاري برید کوونکی چې عمر یې د 214 کلونو ترمنځ و یا خپل ځان والوزه و او یا د کومبل چاپو وسیله والوزول شو. د ټپیانو له ډلې څخه 9 کسان تر دې دمه له روغتون څخه رخصت شوي او نور له هم په روغتونونو کې دي چې د 12 کسانو حالت نازک دی. فکر کوم چې یو 50 کسان وژل شوي دي. په غازیان تیپی ښار کې چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د سوریې د سرحد په 46 کیلومتره واټن کې پروت دی، د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. ولسمشر اردوغان د دې حملې په اړه چې سږ کال په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ وه پر پخوانیو معلوماتو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا ترسره شوې حمله وه. د څېړنو مقدماتي نتایج دا حقیقت په ډاګه کوي چې دا حمله د داعش ډلې لخوا ترسره شوې ده. موږ ته معلومه ده چې داعش په غازیان تیپی کې یو سازمان درلود یا دا چې د ځان لپاره یې د یو ځای د موندلو هڅه کوله. اردوغان زیاته کړه چې د دې ډول حملو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي نفاق پراخول دي، خو د ټینګار وکړ چې ترکان به د یو ملت په توګه یو موټی پاتې شي او ترکیه به د داعش پر ضد داسې ودرېږي لکه د ناکامې کودتا په وړاندې چې ودرېدل. د اردوغان اشاره د جولای د 15 نیټې د کودتا هڅې ته وه. دا حمله په ترکیه کې دننه د مخالفو سیاسي ګوندونو او د امریکا په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د ترکیې جنوب ختیځ چې ډیری وګړي یې کوردان دي، له تیر یو کال راهیسې د هغو مرګونو حملو ډګر دی چې ګمان کیږي د کورد بیلتون پالو او د داعش ډلې لخوا ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
واشنگتن پوسټ رسپانې د دوه سیډونکو د تر سره کړې یوې سیړنې خلاصه راغستې. رسپانې دي چې په عامه توګه فکر کیږي چې پاکستان کې خلک د مذهب ډیر پلوي دي، نو ځکه یې اسلام پالو سیاستوالانو سره مینا ډیره ده. خو د یوې تازه سیړنې تر مخه داسې نه ده. ډیر کم پاکستانیان داسې دي چې د مذهب او د سیاست ملاتړ کوي. بشیر ګواخ درته د مقالې ځینې نورې برخې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې څېړونکي مایکل کیلن او نیلوفر صدیقی د خپل تازه څېړنې پر بنسټ لیکي، هغه هیوادونو کې چې اکثره وګړي مسلمانان دي په سیاست کې د مذهب ورګډول د کامیابۍ نسخه ګڼل کیږي. د پاکستان په شان هیواد کې په سیاسي لحاظ مذهبي کاندیدان یا امیدواران په خپلو سیکولر یا آزاد خیاله کاندیدانو یو څه فوقیت یا برلاسیتوب لري. دغه هیواد کې ښه ګڼل کیږي چې سیاستوال لږ تر لږه په ظاهره د سخت دریځه اسلام ملاتړ ووسی. وروستیو ټاکنو کې له کاندیدانو د هغوی د مذهب د سوچوالي او ښه اسلام په اړه هم پوښتنې وشوې. د واشنگتن پوسټ د دې مقالې لیکوالانو لیکلي چې دوی په خپل وروستۍ څېړنه کې له خلکو وپوښتل چې هغه کاندیدان څنګه ارزوي چې ځان په مذهبي لحاظ ډیر پاک بولي، او د هغو کاندیدانو سره یې چې دغسې کومه دعوا نه لري څنګه پرتله یا مقایسه کوي. په دې سروې یا پوښتنو کې له خلکو وغوښتل شول چې هغه سیاستوال و ارزوي چې ځانونه د لمونځ، روژې، زکات او حج پابند ګڼي خو ټیکسونه نه ورکوي. ورسپانې لیکلي چې ډیرو کسانو هغه کاندیدان رد کړو چې په ظاهره ډیر مذهبي او پاکو خو په پټه په درغلیو کې ککړ وو. همداراز سروې وښودله چې ډیر پاکستانیان د سیاست سره د مذهب د ګډولو ملاتړ نه کوي. ډیرو خلکو په سیاست کې د مذهب استعمالونکو سیاستوالو ته د شک په نظر کتل. هغه کسان چې د دې سروې پوښتنو ته یې ځوابونه ویلي نږدې ټول پر مذهب ولاړ خلک وو، خو په شپږو کې یوازې یو یې فکر کاوه چې مذهبي ګوندونه له غیر مذهبي ګوندونو څخه بهتره دي. همداراز په څلورو کې درېو یې باور درلود چې مذهبي مشرانو سیاست ته په ورتګ سره خپل اعتبار له لاسه ورکړ. خو د دې هر څه سره سره بیا هم فکر کیږي چې پاکستان کې ډیر خلک د سیاستوالو مذهبي توب ته پام کوي. له همدې کبله په هغه هیوادونو کې چې مسلمانان پکې ډیر دي اسلام پاله سیاستواله زیات اثر رسوخ لري. ځینې څېړونکي وایي چې د دې لویه وجه دا ده چې د دغسې هیوادونو اکثره خلک په اسانۍ سره په مذهبي پیغام پوهیږي، نو دا د یو سیاستوال لپاره اسانه لار ده چې د مذهب په کارولو سره خلک ځان ته راوګرځي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
دی فائنانشل ایکسپریس ورسپانه لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د نورو هیوادونو په کورنی معاملاتو کې د مداخلت پالیسي پاکستان ته مکه په لاس ورکړي چې د هند کورنو چارو کې مداخلت وکړي. د مقالې نوري برخې درته ګل ایا وړاندې کوي.
له هند خبریدون کې دی فائنانشل ایکسپریس ورسپانه د کانګرس ګوند یو مشر او پخوانی وزیر پالیا نیپاپن چدمبرم لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په 23 ورځ هم کرفیو نافذ ده. د سرکاري شمیرو تر مخه د مظاهرچیانو او ولسی وګړو د وژنو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په دې تاوتریخوالي کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. ریاستي حکومت مفلوج شوی او ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه هم په دې معامله تقسیم شوي دي. لیکوال وایي چې د 2014 کال د جمو او کشمیر انتخاباتو کې پیپلز ډیموکراتیک پارټۍ 28 او بھارتیا جنتا پارټي 15 څوکۍ ترلاسه کړې وي. له دغه انتخاباتو نتیجو تشریح وشي نو داسې ښکاره کېدل چې رای اچوونکو غوښتل چې یاد ګوندونه په ګډه سرکار وکړي. خو د لیکوال په خبره خلکو نه غوښتل چې دغه دواړه ګوندونه سره حکومت جوړ کړي، بلکې د دې دواړو ګوندونو کولی شو چې نور ګوندونو سره په ګډه حکومت جوړ کړي وي. لیکوال چدمبرم وایي چې د هند وزیر اعظم تیره اونۍ یو بله معامله مخې ته راوړله او هغه د یو بل هیواد د کورنۍ معاملاتو کې د مداخلت وه. ورسپانه لیکي چې د بلوچستان معامله دوه اړخونه لري. لومړی په هغه صوبه کې د بیلتون غوښتونکو غورځنګ او دویم له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د هند موقف په دغه دواړو اړخونو ډیر واضح دی. په هغه صوبه کې روان غورځنګ د پاکستان داخلي معامله ده او هند په بلوچستان صوبه کې مظاهرو کې سرول نه لري. تر څو چې په هغه صوبه کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو خبره ده، نو هند به په مناسب فورم دا خبره راپورته کوي. دا د ښاغلي واجپای او د ډاکټر منموهن سنگ د حکومتونو پالیسي وه. خو د لیکوال په خبره دا پالیسي تیرونی بدله شوه. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د اګست په 12 او بیا د ازادۍ په ورځ په خپله وینا کې نوی پالیسي اعلان کړه چې هند په پاکستان کې له بشري حقوقو څخه سرغړونو نوټس اخستی او دا حق لري چې په دې معامله کې مداخلت وکړي. لیکوال وای باور نه لري چې وزیر اعظم به د خپل خبرو له اثراتو څخه خبر وي. له دې سره هند پاکستان ته موقع په لاس ورکړي چې په هند کې د بشري حقوقو څخه سرغړونو په پلمه په کورنۍ معاملاتو کې مداخلت وکړي. د مثال په توګه دلت سره د روانو ظلمونو، مسلمانانو ته د ورپېخو ګواښونو، له ښځو سره د تاوتریخوالي او ماشومانو سره د ودونو معاملې شامل دي.
داو ګل ایاس په برازیل کې د ریو اولمپکس لوبې بیګا د خوندورو تقریبات وروسته ختم شوې. د ریو په مقابلو کې امریکا ته ټولو سیاتې د سرو زرو تمغې وګټلې. دغه سی بیا په دویم نمبر برتانیا او چین په دریم نمبر راغلې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د رپورت تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د برازیل په ماراکانا سټیډیم کې د ریو اولمپکس لوبې بیګا د خوندورو تقریبات وروسته پایتا ورسېدې. د اگست په 28 د ریو اولمپکس اختتامی پروګرام د کتلو لپاره شاوخوا 50,000 کسان راغلي وو. په دغه موقع لوبغاړو پریډ وړاندې کړ او په 2006 کال کې د راتلونکي اولمپکس د قربتوب لپاره جاپان ته د یادو لوبو بیرغ ورکړل شو. د ټوکیو گورنر د اولمپکس د مشرنا بیرغ ترلاسه کړ. د ریو په مقابلو کې امریکا تر ټولو زیاتې د سرو زرو تمغې ګټلې. په دې برخه کې بیا بریتانیا په دویم نمبر او چین په دریم نمبر راغې. د رپورټونو تر مخه په ریو اولمپکس کې ډېرې یادګارې موقع هم مخې ته راغلي دي چې پکې د 500 سرو زرو او یو د اوسپنې مډال اغوستونکي د 1.5 امریکایي لامبوسن مایکل فلپس واپسي شامل ده. په لږه فاصله کې د تیزې منډې په مقابله کې له جمایکا سره تعلق لرونکي د نړۍ تر ټولو تکړه تیزه منډه وهونکي لوبغاړي یوسین بولټ خپل پوزیشن برقرار ساتلو سره د سرو زرو نورې درې تمغې ترلاسه کړې. دغسې د منډې په مقابله کې د جنوبي افریقا 26 لوبغاړي ویدوان نیکریک د 400 میټرو د فاصلې لپاره د منډې وهلو سره د مایکل جانسن ریکارډ مات کړ. د کوسوو سره تعلق لرونکي مجلندا کلمندي په اولمپکس کې د خپل هیواد لپاره تاریخي ریکارډ جوړولو سره د ښځو د جوړو په مقابله کې د 300 مډال وګټو او د بالکن هیوادونو لومړی اولمپکس انعام وړونکې ښځینه لوبغاړې جوړه شوه. دغسې د تایک ونډو په مقابلو کې د ایران کیمیا علی زاده د میډال ګټلو سره د ایران لومړی ښځینه اولمپکس انعام وړونکې جوړه شوه. په دې لوبو کې بیا د جرمنی او برازیل ترمنځ د فوټبال لوبه هم ډیره دلچسپه وه چې پکې برازیل جرمنی ته ماتې ورکولو سره د سړو د فوټبال په اولمپکس مقابلو کې په لومړي ځل بریا ترلاسه کړه. او د سرو زرو میډالیې وړو. د ریو په اولمپکس مقابلو کې یو ناخوشګواره پیښه هغه مهال رامخې ته شوه چې د مصر سره تعلق لرونکي اسلام الشهابي د جوړو مقابلې پر مهال له خپل اسرایلي سیال سره د لاس ملاوولو نه انکار وکړ. د دې ترڅنګ پر یو مقابلو کې یو بله تر ټولو بده خبره هغه وه چې د امریکا لامبوسن راین لوچټ ویل ډاکوانو ترې سامان اغستی دی. که څه هم پر یو مقابلو کې کومه لویه بده پیښه ونه شوه، خو بیا هم د حفاظت په اړه اندېښنې موجودې وې.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د سند صوبې حکومت اعلان کړی دی چې دوی د سند د مدارس رجسټریشن بل 2018 په نوم یو قانون د صوبایي کابینې نه منسوخ کړی چې للارې به ټولې دینی مدرسې رجسټریټ کول شي او دغه مدرسو سره د کیدونکو مالی امداد لپاره به تګلاره هم ټاکل شي. خو د ځینو دینی عالمانو په خصوصي توګه د جمعیت علما اسلام ډلې لخوا په دې قانون نیوکې شوي دي. تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
د دې قانون لپاره د سند ایالت د اعلی وزیر مراد علی شاه د قانوني چارو سلاکار مرتضی وهاب په مشرۍ کې یو کمیټي جوړ کړې شوې، کوم چې به حتمی قانون په 15 ورځو کې د صوبایي اسمبلی نه منزوري. مرتضی وهاب د دې قانون په اړه خبري غونډې ته د وینا پر وخت ویلي چې د دې قانون د جوړولو لپاره به دینی عالمان او پوهان هم د ځان سره یو کوي او بیا به حتمی قانون جوړوي د حکم لپاره چې صوبایي کابینه ورته اجازت ورکړي دي.
مدارس کی فنڈنگ کے لیے اس قانون میں تجویز کی گئی.
دیوائی دینی مدرسو د مالی مرستو لپاره په دې قانون کې دا وړاندیز مخې ته راغلی چې سند ایجوکیشن فنڈ به جوړول شي چې داسې د مدرسو سارنه په خشان سره وشي او د دوی سره مالی مرستې هم وکړي شي،
ان کی فنڈنگ کی جا سکے.
د صوبایي کابینه لخوا د دې قانون مسودې د منظورې ورستو د یو شمیر دینی عالمانو او په خصوصي توګه د جمعیت علما اسلام ډلې لخوا په نیوکه مخې ته راغلی او د یک شنبه اتوار په ورځ د جمعیت علما اسلام فیډ مشر مولانا فضل الرحمن سند حکومت ته په یو وینا کې دړک ورکړي چې که د مدرسو پر ضد کوم قانون راوړونو دوی به په هر ځای کې مخالفت کوي. په کراچۍ کې یو مدرسه چلوونکي سلیم الله مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت ویل چې د حکومت ته کال په کال د خپلو فنډونو پوره پوره معلومات ورکړي.
د تر مدارس ته هیڅ قسمه فائدہ نه رسیږي. نن پورې په یو مدرسه هم په ترغړی کې نه شامل شوی دا او نه ثبوت پر راغلی دی. اډیټ کیږي د تمامو ادارو او گورنمنٹ چې د داغه منه چې مخکې کم قوانین دي، ټرستیز دي او کمیټیان دي، ان جی اوز دي، تنظیمونه دي، هغه باقاعده نگرانی ساتي او حکومت ته سالانه رپورټونه هم پیښ کیږي.
د ذکر دا چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د بری درستو جوړ قامی اکشن پلان په ایجنډا کې په لسم نمبر د دینی مدرسو رجسٹریشن دی. د قامی اکشن پلان شاوخوا دو کال تیرېدو وروسته سند حکومت په لومبی ځل دا ګام پورته کړی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د محمد عمران رپورټ مو اوریده. د کورمه د علي شیرزو د دوار سیمې خلک وای د سمکه خویدو د خطر لبه دوی مجبور شوي چې لخپل کورونه وځي. خلک وای په سیمه کې میله، توتګړې، دورانی ګړې، پیشو تاندې او بوسونه کا داسې کلی دي چې شاوخوا 150 کورنۍ د سمکه د خویدو له خطر سره مخ شوي دي. تفصیل د طارق اورگزی په دې رپورټ کې.
ځای خلکو تر مخه په سیمه کې میله، توتګړی، دورانی ګړی، پیشو تاندې او بوسوناکه داسې کلی دي چېرته کې یو نیم سل کورنۍ د ځمکې د خویدو له خطر سره مخامخ شوي دي. د سیمې سیدګل مشال لوډیو ته وایي موږ ته خطر شته ځکه چې ځمکه ډېره تیزی سره په خویدو ده او زیاتوي چې دوی د حکومت مرستو ته اړتیا لري. صوبیدار وای پسما کې زمکا لاندې د تلو لوجه د سیمه چکم مرکزی لارې دی هغه ټوله تړل شوې دي.
منځنی
کور میں مرسیال پولیٹیکل ایجنٹ عرفان علی مشال رډیو ته وای د سره دا معلومات نشته چې د لشزو په دار سیمه کې زمکه خویدلې ده. عرفان علی وای د دغه خبرې په خله د کېدو پس به پولیټیکل انتظامیه د سیمه خلکو سره مرسته کوي. الشرزو یو غرایز سیمه ده او ډیر خلک په غرونو کې ژوند کوي. دغه سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د دین وړاندې هم د غرونو او ځمکو د خویدو پیښې مخې ته راغلي دي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
په مومندو کې د یو سلویختو کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د قبایلي سیمو سیکریټریټ د هغې سکولونه شاوخوا څلور کاله مخکې بند کړي وو او له هغې وروسته دغو استادانو په عدالت کې مقدمه هم کړې وه او د بحالۍ حکم هم ورته عدالت جاری کړی وو، خو فاټا سیکریټریټ د عدالت فیصله نه مني. د یو وار بیا د عدالتي فیصلې د سپکاوي پر ضد مقدمه په پېښور هایکورټ کې درج کړې ده. تفصیل د شانواز ترکزین اورو.
په محمد جنسی کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې هغوی د خپل سکولونو د بیا بحالۍ لپاره عدالتي مقدمه ګټلې ده، ولې د عدالت دغه فیصله د فاټا سیکریټریټ تعلیمي څانګه نه مني. په کال 2012 کې د حکومت لخوا په محمد کې 108 کمیونټي سکولونه بند کړل شوي، ولې 28 سکولونه بیا بحال شوي. د یو څلوېخت سکولونو استادانو د خپل بحالۍ لپاره په عدالت کې انصاف وغوښت چې د روان کال د جون په 15 نیټه عدالت دغه استادانو په حق کې فیصله وکړه. خایسته زر نوم یو استاد چې په بایزو کې ډیوټي کوله وای چې هغوی د یادې نوکری له وجې د سرکاري نوکری نه هم پاتې شو، ولې حکومت ورله دغه کچا یا غیر سرکاري نوکری هم ختمه کړي.
اوس موږ د هایکورټ نه کیس ګټلې، هایکورټ موږ له فیصله باقی ده، راتره موږ را آرډر شته، موږ چې کله ډایرکټر ته لاړو نو موږ ته ټال مطلوب کوي، کله سوي نو جز موږ ډیره دې ته ګیله ده. اوس موږ ماشومان او موږ چې کوم موږ یو کسانان تیر روزدار او مسلې موږ ته ډیری پیدا شوې دي.
د دغه استادانو په وینا په هر سکول کې دوه استادان او یو خدمتګار وو. هر سکول کې د ماشومان شمیر له اویو نه زیات وو، خو د حکومت د فیصلې د نه منلو له وجې دغه ماشومان زیاتره بې تعلیمه او استادان او خدمتګار بې روزګاره دي. او بلخوا بیا دغه استادانو د فاټا سیکریټریټ په ضد په پېښور هایکورټ کې د توهین عدالت مقدمه هم کړې ده. فیاض خان زیاتوي
اووی موږ د تاریخ راکړې 29 سپتمبر موږ وایو چې دا موږ د نړیوالو چې موږ د مشرانو د عدالت کې ملت توهین وکړي چې ملای موږ دا غواړو چې دا 29 سپتمبر نه مخکې ملت دي زموږ اپوینټمنټ وکړي.
بلخوا د قبایلی سیمو تعلیمي څنګه دغه استادانو ته وای چې هغوی به د هایکورټ د فیصلې په ضد د پاکستان په سپریم کورټ کې اپیل کوي چې ګینه دغه استادانو د بیا بحالۍ فیصله دي ختم کړي. خو استادان وای چې حکومت یو خواته تعلیمي ایمرجنسي د لاندې تعلیم عام کول غواړي، ولی بلخوا د هغوی د بیا بحالۍ په ضد هم دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سلام پښتونخوا، زمونږ د خبرونو لومړی خبرونه وی هر سهار تاسو د پاکستان په وخت د 9 بجو نه تر 10 بجو پورې اوریدل شي. او اوس په د خبرونو په اخره کې یو ځل بیا د مجید بابر نه لند خبرونه وورو.
نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه یا بار کونسل د کوټې د ځانمرګي بیت خلاف په کار باندې د چپکې د یوې ورځې لپاره له عدالتونو بایکاټ شوی دی. د قبایلي سیمو نه منتخب د پارلیمان غړو نن د ګول پورل د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو. د سند صوبای حکومت وایي چې د مذهبي مدرسو د رجستریشن قانوني بل 2014 په نوم مسوده صوبایي کابینې منظوره کړې. د دې قانون له مخې به ټولې دینی مدرسې رجستر کولی شي او دغه مدرسو سره د کېدونکي مالي مرستو لپاره به تګلاره جوړول کېږي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې دعوه کوي چې په خیبر قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد روانو خیبر 3 عملیاتو کې تر دې دمه څلوېخت وسلوال وژل شوي او 24 چوپل دي. تر دې دمه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په پنځمه ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره بند ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دروازې دواړو خواو ته د عامو خلکو ترڅنګ د خوراکي موادو او نورو سامانونو ډک ګاډي ولاړ دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي همکارۍ سازمان له سیکرټری جنرال ډاکټر ایاد امین مدني ترمنځ پرون په کابل کې ملاقات شوه ده. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د واده په مراسمو برید چې ځان مرګي ماشوم ترسره کړی دی. د برید چې د اګست په شلمه دغه هیواد په جنوب ختیځ قاضیان تیپا ښار کې رامنځته شوی و، پکې 150 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د مصر چارواکي وایي تېره ورځ د سرخار قاهرې په شمال کې په یوه امنیتي پوسټه وسله والو ډزې کړي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي دي. د دې هیواد داخله چارو وزارت ویلي درې وسله وال چې په بې نمبره یو ګاډي کې سوار وو د دې ښار په مینوف یا سیمه کې یې په دغه پوسټه برید وکړ.
لند خبرونه هم د مجید بابر نواری د لاریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره د انیسا جمال د خبرونو بیان مجید بابر، تکنیکی همکار علي محمود سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.